نن ورځ د اهم خبرونو سر ټکی سکال د نومبر په میاشت کې د امریکا په صدارت ټاکنو کې د امیدوار نومولو لپاره د ریپبلیکن پارټي کنونشن د نن نه په ملواکي ښار کې پیل شوی او تمه ده ډانل ټرمپ په رسمي ډول د ګوند صدارتي امیدوار نامزد کړي شي. دا په داسې مهال چې د خالی په ورځ ټرمپ په یوې قاتلانه حمله کې بچ پاتې شوی. د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع بنو کې د فوزي او ضلعي هسپتالونو چارواکي وایي په فوزي چوڼې یو وسلوال برید کې لږ تر لږه درې امنیتي عسکر وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. په ټولنیزو رسنو یوې نوې وسلوالې ډلې جیش فرسان محمد د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان مرکزی حکومت د عمران خان په شمول په پخوانی صدر عارف علوی او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټی سپیکر قاسم سوری په ضد د غدارې د مقدمه او په تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو اعلان کړی دی. او د اسرائیل پوز ویلی نن یې په ټوله غزا کې هوایی بریدونه کړی دي. پرون یې په سویلی غزا کې د حماس د یو اهم کمانډر په شمول د نوي کسانو د وژلو دعوه هم کړې وه. بلخوا د برطانیې نوي خارجه وزیر د اسرائیل او غربي غزا سفر په وخت د فوري ډز بندې غوښتنه کړې ده. دا سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او ای ډیو سره مل پاتې شئ. کله درته وایو دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر رپورټونه لرو. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 1 بجې شوې ده. د دې خبرونه کوربه زه هم نو شروان کلندر. د وی او ای ډیوا دا خبری خبرونه دا وخت تاسو د ډیوا پټی وی ویب پاڼه فیسبوک او یوټیوب چینل نخ پنې غوره. د خبرونه په پیل کې مو سره ټکی وردل زو د ریپورټرو په لوري. یو شمیر په دې خبرونه کې د دلتا امریکا کې د ریپبلیکن ګوند غونډه روانه ده. دا د راتلونکي نومبر په میاشت کې کوم صدارتي انتخابونه کیدو ولري په هغه عقل باندې په ریپبلیکن ګوند فیصله کوي چې امیدوار به څوک په هغه باندې مرسته حل درکو. ور سره په سیمه کې نور یوش می پرمختیاوي هم دي. د تحریک انصاف په ګوند باندې د حکومت لخوا د بندیز لګولو اعلان ترڅنګ په عمران خان او دغه په نور ملګرو باندې د غدارې مقدمه درج کولو فیصله هم شوې ده. خو لومړی راځو په خیبر پختونخوا سویلي ضلع بنو کې د پوزي او ضلعي هسپتالونو چارواکو ویلي دي په پوزي چوڼې یو وسلوال برید کې لږ تر لږه درې امنیتي عسکر وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. په ټولنیزو رسنو یو نوی وسلوال ډلې جیش فرسان محمد د برید ذمواري منلې ده. تفصیل یې په 13 لوی خبر پختونخوا خبرونه کې د ډیو خبريال عدنان بیٹنی زموږ د ډیو همکار نصر الله خان ته ویلي او زل ورته بیا ستاسو پام را ګرځو.
مهرباني زما اړیدونکو او کتونکو ته وایم چې دغه برید سهار 4 بجې شوی وو او ځای خلکو وایي چې امریکا ډیو ته ویل چې دغه دزې د تر ماښام 4 بجو پورې اوریدي. خو اوس هم دغه علاقه چې دغه ودرول شوی ده ترل شوی ده او دلته اوس هغه ډزې یا چې کوم 14 اوازونه اوریدل کېدل هغه هم اوس اوریدل دي. خو ځای خلک وایي چې دغه شرط بریښ شوی دي ته غزدرې لارې ټوله تړل شوی او په دې باندې په زیات شمېر سره امنیتي عسکر چې دي هغه پر ځای کړل شوی دي او دا هم وویل چې په هوا کې دوی د جنگي هلیکاپټرو البته هم ولیدو. زما تاسو دا وایي چې د علاقې کوم امنیتي څارواکي دي هغه وایي چې دغه سهار وختي د بنو پکېټ ته یو ځرمرګي بری کوونکی بردیتو کو ډګ ډګ اګاډه ورته کرکړی او بیا تر هغه وروسته د کېنټ یا کوم چاونې چې دا دیتہ چې کوم بری کوونکی دی هغه داخل شوی دی او وروسته چې کوم راپورټونه یا وایس اف امریکا دی وتر لاسه شوی دی. نو روختون سرچینه وایي چې تر اوسه پورې په دغه بریټ کې شپږ 50 چې دی امنیتي عسكر دغه روختون راول شي وو چې په هغه کې درې چې دی هغه په ځم مرشي وو او بیا درې 50 چې دی دغه ژوبل عسكر دي سره په هسپتال کې درمل روان ده. خو روختون چرواک وایي چې په دې کې زتره دغه عسكر دي چې په هغه باندې یا چتونه راغورځدلې یا د چې کوم د کورونو شیشې دي مات شوی دي له هغه زتره ژوبل شوی دي او د ډیرو حالات چې دی هغه په کې له خطرې نه بهر دی. دغه ځای خلک یا په خپل چې کوم حکومتي چرواکي دی هغه وایي چې په دغه بریټ کې اته ملکی وګړي چې دی هغه هم ژوبل شوی دي چې په هغه کې درې زنانه شامل دي. زما تاسو وای چې دغه پیښه چرته شوی دغه د بنو په چوړې باندې شوی کوم چې د بنو شار او د او ورسره د چوړې چې د ترمنځ د ویران شاس لکه شوی دی او په دغه سړک باندې بیا ځای خلک کاروبارونه هم کوي او حکومتي چرواکي او په خپل ځای خلک وای چې په دغه بریف کې د فصلګونو شته د عام خلکو دوکانونه چي دي هغه هم زیرمن شوی دي تر اوسه پورې دلته چې دغه لټون عملیات دغه پسې مخ روان دي او دلته د پاکستان فوج له خوا څنګه ویل شوی په ځای خلک وای چې دغه څه کوم څه چل روانه و هغه اوس درول شوی دی
تاسو چې ډیر وخت پورې د خبر وو چې ډزې روان وي او دغه تا چې کوم خلک دي د زخمیانو تعداد زیات دی د دې په اړه باندې په دومره په پوزي چاونې باندې بریټ کولو زمواري چا غسته د اوسه پورې په بیان مخه ترغله دي
پټرنیز رسنۍ دغه بریټ زمواري چې دا هغه مخه ترغله او یو شمیر مطبوعاتي چینل هم ریپورت کړی دا او خبريالانو هم وایي چې امریکا ډیپارټمنټ د تصدیق وکړو او دا وای چې د جیش فرسان په نوم یا نیمه وسلواله ډله ده چې تړاوي د شمالي وزیرستان د وسلوالو حافظ ګلبدر ډلې سره دي او دغه ډلې له خوا دغه بریده زمواري چې دی دا په غاړه اخستل شوې ده خو په خپله طریقې طالبان پاکستان یا د پاکستان پوس په دې حواله باندې تر اوسه پر لچندې ویلي او نه د هغې موقف مخه تندې راغلی خو تاسو به زه ووایم چې تاسو به وایئ چې دغه د میران شاس لک د پاسه دغه چوڼۍ ده او په دې باندې سهار وختي دغه برید شوی وو او تر اوسه پورې د پوز لخوا دا هېڅ لیولي شوی چې آیا په دې کې څومره مرګ ژوبلې اوښتي او دغه برید د چا لخوا نه شوی دی
خو بل طرف ته د پښتونخوا حکومت هم د خبر مخه ته دی چې سرکاري افسرانو ته یا سرکاري خلکو ته ویل شوی دی بیا خاص کر امنیتي خلکو ته چې د دې په خپل تګ را تک باندې نظر وکي یا د سکیورټي یا د امنیت یو غواخ د ورته په دې اړه باندې ډیو کتون کوریدم کی خبر کړي
ایڈوایزری دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا صوبي حکومت لخوا سرکاري ملازمین د فرجاکټ جاری کړل شوی دا او په دې کې ویل شوی چې کم سرکاري ملازمین او په ځنګړي ډول چې په یعنی په فورسز کې دي دندل لري نوکری لري په هغه کده ملي شاز وخت کې پولیس ته او کفوز دي نو دې چې کله هم راځي دې پولیس ته خبرتیا ورکوي او دې په بیا د پولیسو په قافله کې خپل کورن ته لیږل کیږي او کدا نو شو نو بیا باندې دلته د پولیس طرف هغه کې چې دي پولیس په تاړه کې پاتې کیږي دین علاوه خلکو دا هم ویل شوی دي چې د خپل د چکم د جاب یا نوکری کارډز وغیرہ یې شناخت وي هغه هم ځان سره نه ساتي چې هغه رامل دي معلومی جنم دا ایڈوایزری ورسره هغه جری کول شوی دي چې د ورځې وړاندې پټان ضلع کې وسلوالو سړک د پاسه ناکاله غولې او د خلکو تلاشي او سترګې ګډه قتل او چې چا سره هم د چکم د سرکاري چکم فوج ملي شکه عسكر وو کډونه مندل شوی دي هغه ورسره وي او تر هغه ورسره بیا هغه سرنه غوښتل شوی دي نو دا پیښه د ورځې وړاندې پټان ضلع کې شوی وي او پیښه په لکې مروات په ډیرش ملخان کې شوی ده او دوه د بنو بجنه خیر کې شوی دي نو تر هغه ورسره دا د خیبر پختونخوا چکم حکومت ته د ایڈوایزری سرکاري ملازمین لپاره جاری کړل شوی ده
ډیر زیات مند کو ودن بیٹھنی سے دو خرا کول معلومات چھ
ملګر ملتونو تیرونه په یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان مخالفه تحریک طالبان پاکستانی آر ٹی ٹی پی ملاتړ سے واکړی دی او ٹی ٹی پی د پاکستان پر ضد حمله هم زیاتې کړې دي تحریک طالبان دغه رپورت وای چې دا تورونه پور کړی شي بری او دې تورونه بلی دا خبر په داسې حال رامسته کیږي چې په بنو کې نن یو په پوزي چوڼې باندې بریټ کې لکتر لگا درې عسكر وجل شي بي دي او تر 500 زیات جوبل دي سیړنه په خلو په خبر کې د ډیوا سیړون کې اسماعیل خان صاحب نه چې دا وغزم سره نیخ پنې غو موجود دي اسماعیل خان صاحب په خیر علي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مننه اسماعیل خان صاحب دا اولنې خدانن چې کمډر غټه پیخه شوې ده پدې کې خو تر اوسه پورې د دریو کس عسکرو د وجلو چې یو پولیسوالره او دوه فوجیان یادېږي او تر 500 زیات چې کم دي عدنان بیٹنی وي چې پکې کسان جوبل شي وي دي د د داسې د په داسې پوزیشن باندې دا بریټ چې کم دي دا خو اورډر لوي د طالبانو لخوا اورډر غټ قدم دي په داسې حالاتو کې چې پاکستان پوز یا حکومت د عزم استحکام د عملیاتو خبره هم کوي تاسو سوي نه څنګه کی دي چې داسې ترهګر راځي پوز چوڼه باندې برید کوي تاسو ته په څه نظر ګوره
دا زمان نه دي خرچ دا خو به زل نه دي نه مخکې په بنو کانت کې کم ده نو د سی ټی ډي په دغه باندې یو برید شو تاسو په یاد کې ډېر مودې نه کیږي اغم دغه رنګي پاغه بریت د نن د په داخل کې در ورغلي بار مخرور غلي خود دننه چې کوم د طالبانو دغه هغي هغه د سټي ټي داړه کې دغه پولیس خلق دغه غیر غکړو یا غمال کړو او پی آر ڈی آر ساته پورې الته کې دغه راوانې وي فوج داړه عملیات راوون ډیر سات هغه په ورځ ما خیال دي تقریبا هغه شی روانو چلیدل او دا سړی برید چې کوم دی دا خو د بهر نه شوی دی او مهمه خبره دغه ده چې سهار نه دا برید روان او تر اوسه پورې هلته کې د فوج دړخه عملیات روان دي وایي چې کلیرنس روان دی او اوس هم خلک دا هلته نه راپور نه داسې دي چې ډزې هم کېږي کله کله پکې د 14 آوازونو راځي کاري داسې چې ګرنیډ استعمالېږي نو اوس پورې دا ختم شوی نه دی روان دی دا ډېر زیات مهم دغه دی تاسو وګورئ چې دا صرف دوه داسې نو چې دوه کشرال د وګړو ما ته لګي چې دې شمیره زیاته ده ځکه چې دوه کسان خو په شروع کې رال په چک پوسټ باندې د فوج په چک پوسټ باندې بریدو کړو دا غي نفس بیا دوه کسان ورداخل شوي دي او دغه کسان دي چې تر اوسه پورې هلته په ځای دي او د فوج سره ډزې روانې دي
دا دا وګورو چې دغه څنګه تاسو وې چې لا صورتحال پوره کلیر نه لري چې کلیر شي بیا موږ کوشش کوو چې سبانه خبرونو کې پیغام خاص اړه نه هم کوو یو بل چې د ملګرو ملتونو کوم رپورت راغلی دی ټي ټي پی په حواله سره چې هغه وې چې د پاک افغانستان د طالبانو په مرسته باندې ټي ټي پی په پاکستان کې لګیا دي بریدونه زیات کړی دي ټي ټي پی اوس دا وخت پاکستان لپاره سونه لوی خطرناک ډله ده تاسو څنګه غواړئ
ټول کې لوی خطرناک ډله هم ټي ټي پی ده دې کې خو شک نشته ځکه چې د ټي ټي پی په بریدونو کې په حملو کې سوچند اضافه شوې ده مرجوب له سیوا شوې ده څنګه چې د پبلو کې شو ده چې په ځای باندې بریدونه کیږي او مرجوب له پکی کیږي او بل ادارې چې دغه دغه پراخه شوې ده د سوستات یو خاص علاقې پورې محدود نه ده وزیرستان ته شمالي او جنوبي وزیرستان ته محدود ده بنو کې مشولا دي نه مخکې نو وزیر کوم ځای په ځای باندې وړل وی پرې دنو کیږي د پاکستان د پاره هدي وخت کې یو هیڅ غټ سکیورټي چیلنج نشته سوای د طریقې طالبان پاکستان
خدای اسماعیل خان صاحب تاسو څه کوم خبره کوي د ملګرو ملتونو رپورت هم دغه دی او هغه هم دا وایي چې کنه ټي ټي پی اوسې وړه کوي ډله دا او پاکستان هم وخت په خپل اندېښنې سرګندوي بیا پکې بل غټه خبره ده چې د ملګرو ملتونو پر رپورت کې ویل شوی چې افغان طالبان چې کوم دي داغي سردي په شا باندې خدای یو پرس ریلیز چې کوم دی خبر پاړه ټي ټي پی جاری کړي را تفصیلي په هغه هغه مجموعی که ماو که تزه پزنه داسه اغری وی چه کنه دی خود خبرو نروز تو نیدی یو خواه ٹی ٹی پی چه کم دی کنه سیدون کی یا ملگر ملتونم خطرناک دل بلی و بل خواه اغری وی چه کنه خبرم کول غوالو دی ارسه تا پس نظر گوره
دی که تدی بدری برخی دی دیر مهم زما پخبر خیال که دا دین ولی دا بیان چه کم دی دیر زیاد مهم دی یو خدغه چې ټول هغه سیاسي ګوندونو د غیستاینه کړې ده مذهبي سیاسي ګوندونو چې کوم د فوج د عملیاتو خلاف په نظر ور کړې ده خلاف ولاړ بل پکې هغي دغه خپل دغه کړې دي چې د عملیات د فوج د ریاست د فوج خلاف دي د بل یو ریاست یا د نور چته کې داسې دغه پروګرام لري چې د نور ریاستونو پر خلاف دغه پروګرام لري دیو پکې دغه ده خو غټه مهمه خبره چې کومه دغه دغه ده چې دی پکې ویل دي چې دی کلم د میننګ فول یا بامانی مذاکرات او نقل په شاشه ویني دي او دی د جهادي دغه سره سیاسي فکر هم لري سیاسي سوچ هم لري او خبر ته تیار دی او دی بیا دا خبره هم پکې کړه ده چې څنګه د عمران خان صاحب د حکومت په وختو کې هم دی د دې خبره سره د دې سرچ کې خبره ترې شوې او د حکومت سره دا غیر هم دا ثابت لري چې دی غواړي چې مسله د افام او تفهیم او د مذاکراتو د لارې حل کړي نو دا یو ډیر زیات مهم زما خپل خیال دی او ټیک اوی دی او بلې پکې بیا د قطر نو حکومت ته هم وختنه کړي د چاغي دی هم پاکستان ترشی او معلومه دي کی چې د حکومت کمیداوی دی پاکستان سمره حقیقت کې سمره دي نو دا قطر وا دغه خو زما تخکاری سه دغه خټول کې مهم ټکی پکې هم دغه وو چې دی د مذاکراتو لپاره تیار دی باندې خیز مذاکرات لپاره
دا قطر خدا سره ښکاری چې
مشکل دا دی چې پنځه حکومت نه دی تیار حکومت د فوج چې کم دغه دی هم دغه دی چې موږ مذاکرات نه مونږ مذاکرات د ټي ټي پی سره نه واړي خو بل خبره ده غره چې د افغانستان طالبانو سره هم د حکومت خبرې ترې بندې دي نو په داسې حال کې دا مسله ډېره زیاته کړکېچن ده
دا 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 قطر دا خبره چې پکې کړل چې قطر د راشیا نور اسلامي نړۍ چې کنه را وې چې کنه دا پمګ باندې را جنگ مسلط کړی شوی ورکه موږ په دفاع کې جنگ کوو دا تاسو ویلې اسلامي نړۍ کې یاده هوادونه دا به ته دومره توجه وکي کنه د مقاصد څه کې دي چې قطر نو میار اسلامي نړۍ نو میاغسته
کې دي شي د وجه دغه میچ دینه مخکې هم داسې خبرې شوې وي چې پاکستان کې دي شي قطر حکومت سره چون کې د افغانستان کې د طالبانو ډېر خاړي کې دي او هغه ملمستیا هم کوي د امریکای د نورو وادونو د افغانستان د طالبانو سره نو هغه پاکستان غوښتنه داسې راپورونو چې غوښتنه کړې و چې د افغانستان طالبانو باندې خپل اثر استعمال کړي چې د ټي پی د مسلې حل روباسي نو کېدی شي چې د دې علت هم دغه وي بل دغه د چې قطر مخکې هم چونکه د افغانستان د طالبانو د امریکای ترمنځ د خبرو اترو ملمستیا کړې ده نو کېدی شي د افغانستان کې د بخنه وړاندې جی ډی پی دغه هم دغه وي چې قطر دی یو قسم له جی ډی پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ باندې خیز مذاکراتو د پاره دغه کی څه فکر کوم چې دا ویلنس او دا خبرو اترو ته امادګي په خپل باندې ډېر زیات مهم دی کې دي چې سیاسي ګوندونه چې کوم د فوج دغه مخالفت کوي کې ډېر ګوندونه اوس په خپل باندې په دې باندې په سوچ تغشي چې آیا د دې خبرې لا تړو کې د مذاکرات او یا د دې شرایط بسی ځکه چې د نمک کې بم حکومت شرایط خودل ټي ټي پی سره نو اوس به دا کېږي چې حکومت دې تر څنګه جواب ورکړي
ډېر مننه اسماعیل خان صاحب
السلام علیکم
دا وی او ای ډیوا خبری خبرونه روانه ده او زو د ډیوا همکار منزه شهید خواته هغه التا د ریپبلیکن ګوان چې کوم کنونشن دی په کوم کې چې د صدارتي امیدوار نومولو لپاره چې کوم دی هلې ځلې التا روان دي په ملواکی خار کې مونږ ډیر مننه کوو را سره ملګری شوره منزه تاسو تر کلی وي په خیر علي
سړی مشه خلادر صاحب مننه
په خیر مننه منزه لګونه کې تاسو خو په تیر خبرونه کې عمر غلې کله ځم کتون کو ته تازه کې کس نه به پرمختیاوي پکی یا د دې غونډې اغه کتون کې چې په نور خبرونه کې ته پاتې شي اوس را سره ملګری شي وی دا غیله لپاره هم ور تازه کې چې د غونډې ته تاسو ورغلې د دې مقاصد سدي سپک روان دي
خلندر صاحب مننه بیا هم خبرونه دلته په همدې موضوع غواړم چې تاسو سره په خبرونه کې وغږیږم چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې می واکي خار کې دغه نېشنل کنونشن پیل شوې ده ریپابلیکن ګوند دلته راغونډيږي چې خپل مسائل چې د هواد په اړه دي په هغه وغږیږي خپل او همدار از ولسمشر په خواني ولسمشر ډونلډ ترامپ غواړي خپل لیدلور هم بیان کړي د امریکای په اړوند چې څه لیدلور لري لبد مرکز خپل غږ بار بار اورم نو نه په هغه مرکز
تاسو غږ خو سفر راځي تاسو غږ موږ ته خو سفر راځي بیخیا
ما تخپل غږ بیرته راځي نو زه نشم کولای چې هغه تفصیل تاسو سره شریکم
ها بخنه
واړو فکر کوم لکه ځان سره چې غږیږم
نه نه تاسو غږ خو بالکل سفر راځي او بخنه واړو نیم خبره چې څه ټکنیکی مسله وي چې تاسو تاسو आवाज بیرته در روان نه
اوس ما غږ اوس هم راځي راته خو خیر بیا به هم تفصیل باندې وغږیږم
زه به وګورم کو انجینیر ته وایو کو ا کو تاسو یو مایکی چې هغه د دې مخه مثال باندې دی شي نو نو خبر خو بهر حالت ته خپل کوشش وکې نو خپل خبر وکې تاسو आवाज خو سپاره
ښه په دغه څلور ورځو کې با قلندر صاحب دلته له 500 زرو زیات ګډونوال راځي. تاسو به شاته ویني دغه فایزر په نومي مرکز چې دی دلته دغه کنونشن تر سره کیږي ډیر اساسي راغلي دي ډیر ګډونوال راغلي دي دلته دلته به دولسمی بجې چې اوس لږ ځکه وروسته به دغه پروګرام یا کنونشن پر رسمي ډول پیلېږي او دلته به ویناوي کیږي. هر شپه به په دغه کنونشن کې ویناوي وي او ویناوي به د امریکای د اقتصاد په اړه وي د پولیس د دوی پولې چې څنګه باید دوی خپل پولې محفوظ وساتي په دې باندې به هم دوی غږیږي. د کډوالو په پالیسۍ باندې نور بهرني او دننه تګلارو باندې به دوی خپل غږیږي خپل لیدلور به بیانوي. د ریپابلیکن ګوند او د پنځشنبه په ورځ چې یعنی د زیارت ورځ ده پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د ګوند لخوا په رسمي ډول د دوی کاندید نومول کیږي او دوی به دغه نامزدګي مني.
سمارا
نو بلکوم چې تازه معلومات دي نو شروان سی بغل دادې چې نن به په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مرستيال ولسمشر اعلانوي. درې کسان دي پاغي کې به یو کس هغه انتخابوي او هغه به اعلانوي. نو دې ته هم خلک ډیر زیات لیواله دي چې دغه به سوکوي او په دې باندې به هم غږیږي.
او دغه درې کسان په ممکنه توګه پته لګي چې سوکوي
ولنه زبتاست د دوی نمونه هم وایم. درې کسان دی یو گورنر جاګ برګم دی چې د نارث داکوټا ریپابلیکن دی او سېنېټر جی ډی وینس دی چې د اوهایو دی سېنېټر مارکو روبیو دی. د درې کسانو کې چې ټول ناری نه دی هغه به یو څنګه خپل ول امرسیال ول شمشر پتوګه د خپل ټاکنیزو کمپاینونو لپاره ټاکی. نه خپله تبا ډیر سپیکران هم وی په دغه څلور ورځو کې چې راځي با او غږیږي با هغه کې ریپابلیکن بایرن ډونلز چې د فلوریدا یاله دی هغه به راځي غږیږي با سېنېټر ټام کاټن چې د ارکانساس دی هغه به راځي غږیږي با ګورنر رون دیسانتس دی چې د فلوریدا څخه دی هغه به راځي غږیږي با او بل نه کی هلی چې په خوانی گورنر ده د ساوث کارولینا او خپل هم د ولسمشری زو ټاکنو لپاره کاندیدا ولاړه و هغه هم هغه ته بلنه ورکل شوې او هغه به هم راضي خو وړاندې هغه ته بلنه نه ورکل شوې. خو دوی ورځي مخکې چې کومه پیښه وشوه هغه وروسته د ریپابلیکن ګوند او د ټرمپ ټیم دغه فیصله وکړه چې هغه به هم راغواړي
سیاله وا خو اوس سما منه پوهیږم چې اوس هغه اواز تاسو ته دوباره راضي کنه تاسو به څنګه خو بهر حال بیا هم یو خیرنه پښتنه کو او شاته هم سکو میوزیک شروع شوی لري اواز هم را روان نه مونږه خو بهر حال زه به پښتنه دا وکم چې
دلته غونډه پیل شوې ده موسیقي ده نو هغه دومره خستاسم نه اورم دلته بدین اوس ډیر شوري
زب یو پښتنه بل وکم کو تاسو په پوه شو خو هغه دا چې را تاسو په تر د شنبه په ورځ باندې خالی په ورځ باندې پډان ټرمپ باندې وبرید هم شویو دغه مسله چې کوم دی په دغه ځای کې آیا سمره د باس تلان دره امنیتی ګامونه څنګه پورته کړی شي لږه
د مرغ اساسو غږ می بشپړ وانه ورې د زیاتو شور دی میوزیک دی
امنیتی ګامونه
په هغه غونډه پر رسمي ډول پیلېږي. خو فکر کوم تاسو د بریټ پاړه پښتنه وکړه خو زه تاسو په پښتنه مکمل کوی نشوم. دوی ورځې وړاندې پنسلوینیا کې کله چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کمپینونو یا ټاکنیز کمپین د پاره وتلی و په هغه باندې برید وشو. یو شل کلن ځوان چې هم د پنسلوینیا ایالت اوسیدونکی و او میتیو کراکس نومېدلو هغه برید وکړ ور باندې او پر رایفل باندې هغه په ډزو په غوږ باندې ویشتی و چې هغه ټپي شوی و. خو د دغه هدف تر اوسه معلوم نه دی. البته خپل اف بی آی ویل دي چې دا په ټرمپ باندې قاتلانه حمله و یعنی د هغه د وژلو هڅه وه.
سماره ډیر مننه تاسو مونږه
مننه تاسو څخه نو شو وانسب
مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
منظر شهید نمو د ریپبلیکن ګوند د کنونشن وروستي حال ورته هغه موږ ته وخت په خوانه وای چې په دغه غونډه کې نور سر پرمختیاوي دي. د امریکای صدر جو بایدن د اتوار پورس په وایټ هاوس کې یو غونډه رابلل یو چې په خوانی صدر ډانلډ ټرمپ باندې د حمله وروسته امریکایانو نه د یو والی او سیاسي تاوتریخوالي نه ځان ساتلو غوښتنه وکړي. ډانلډ ټرمپ هم په امریکایانو باندې د یووالي لپاره په دې خاطر غکړی چې دواړه صدارتي امیدواران د نومبر په میاشت کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو وړاندې د خرابو حالاتو یره هم لري. تفصیل یې د ډیو همکار محمد اکرام په یو رپورت کې راغون کړی.
دا یو داسې موقعه ده چې د 2023 صدارتي انتخاباتو مقابله یې بدله کړه. د خالی یا شنبه په ورځ د امریکای پنسلوانیا ریاست کې د یوې جلسې په وخت د وسلبال د حمله سمدستي ورستو پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ ودرېدو. خو چې څنګه صدر بایدن د وایټ هاوس نه په خپل وینا کې دا ومنله چې د امریکای لپاره دا صرف د وخې زخم نه دی، نوموړي د یووالي لپاره غږ وکړو او امریکایانو ته یې وریاد کړل چې د هغوی طاقت د ووټ اچولو د لارې راځي نه چې د ګولې د لارې.
زما ملګرو امریکایانو، زه غواړم نن شپه تاسو سره زمونږ په سیاست کې زیات شوی درجه حرارت رقمولو په ضرورت باندې خبرې وکم او چې دا خبره یاد وساتو په داسې حال چې مونږ به د یو بل سره اختلاف لرو خو دښمنان نه یو. مونږ گاونډیان یو، مونږ ملګری همکاران او د دې ملک خلک یو او د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ امریکایان یو. مونږ لا یو ځای ودرېدل پکار دي. پرون په پنسلوینیا کې د ډونلډ ټرمپ په لاریون کې ډزې په مونږ ټولو غږ کوي چې یو ګام شاته تا واخلو. تاسو ځان پوه کړئ چې مونږ چرته یو او مونږ څنګه د دې ځای نه مخکې لاړ شو.
پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ هم د حملې وروسته په خلکو باندې د یووالي غږ کړی. ډانلډ ټرمپ تیره ورځ د ریپبلیکن قومي کنونشن کې د برخه اخیستلو لپاره د ویسکانسن ریاست ملواکي ښار ته رسیدلی، چرته چې تمه ده نوموړی به د خپل ګوند صدارتي امیدوار وټاکلی شي. څېړونکي وایي د مرګ مخې ته د ټرمپ کلک ودرېدل به یو اثر ولري.
دا به په دې ټاکنو ډېر لوی اثر ولري او زموږ په سیاست کې په پراخه توګه تاریخي موږ امکان وینو چې د ټرمپ ګیر چاپیره اثر لاریون وګورو. چیرته چې هغه کسان چې دغه په کیمپ کې وو د هغه په کیمپ کې به نور هم ډیر وي او یا هغه څوک چې سیاسي تاوتریخوالی نشي زغملی د هغو کسانو لپاره چې د دې حقیقت سره مخ شي چې زموږ سیاسي بیانیه څومره خطرناکه شوي او د تشدد دا څرګندونه زموږ د سترګو په وړاندې ترسره کیږي، د دې به په دې انتخاباتو باندې یو اثر وي.
د ټرمپ مرستیالان وایي دغه بد منظر قام ته یو مهم سیس خودلی چې ادارې د هغه کسانو نه زیاتې اهمیت لري څوک چې د دوی مشري کوي.
دا د امریکای جمهوریت لپاره یقینا یو بد ورځ وه، خو په ډیرو طریقو دا یو خر ورځ هم وه. زما په خیال کې تاسو د صدر ټرمپ مرسته کوي او کنه کوي، هر چاله د دې سبق اغستل پکار دي چې د امریکای جمهوریت ډیر زیات لوی او قوي دی څومره چې خلک دا ګڼي.
ځنی څلونکي وایي دوی په داسې حال د نور تاوتریخوالي یره لري چې دواړه لوی ګوندونه د روان ګرمۍ موسم کې د صدارتي نامزدګۍ لپاره غونډې کوي.
ما په یو بل ځای کې هم دا خبره کړې، مونږ ډیر امکان وینو چې د انتخاباتو په دور کې سیاسي تشدد وګورو. په ښکاره ډول دا تر اوسه پورې تر ټولو جدي پیښه ده، خو زه فکر نه کوم چې دا به د تشدد اخیری پیښه وي چې مونږ یې وینو.
اوس دواړه صدارتي امیدواران خپل سیاسي پلیټ فارم په کاروي چې په امریکایانو باندې د تاوتریخوالي پیښودو او یو ځای کېدو لپاره غږ وکړي. خو د امریکایانو لپاره پوښتنه دا ده چې د قام مشرې کولو لپاره د کوم امیدوار شاته رای ورځي شي. د وایس اف امریکا خبریالي انیتا پاول لپاره محمد اکرام، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ باندې په پنسلوانیا ریاست کې د انتخابي مهم په وخت بریټ شوی، خو نوموړی ټرمپ پکې بچ پاتې شوی دی. په سیمه کې سړون کې د پیښې ته پس نظر ګوري. ستاسو پام ورته راګرځو.
تر دې د مختلف ریپورټونو او سرویس مطابق ډونلډ ټرمپ ګراف چې دی هغه په اوچتې دور روان دی او په جو بایډن باندې سخت سخت داسې د الفاظو او د دلایلو هغه بریدونه کړي دي. نو یو امکان په کې دا کېدای شي. دویم محرکاتو کې د ډونلډ ټرمپ چې کله په خپل دور کې کمی پالیسي چلولې دي یا په دې انتخابي مهم په دوران کې د دې کوم اعلانات دي، په خاص توګه باندې چې کوم غیر قانوني کی وطن دی یا چکم ایمیگرنٹس دی په هغه باندې چکم سخت دریز هغه د ډونلډ ټرمپ لخوا راغله دی. دا هم کې دی شي چې دغه حمله د هغو کسانو یا د هغو کسانو د حمایتیانو له طرفه شوې وي. د یو بل په محرکاتو کې دا هم کې دی شي چې ډونلډ ټرمپ کومه پالیسی وي د منځنی ختیځ یا مشرق وسطا په اړه باندې، د په خاص توګه د فلسطین د شخړې په اړه، هغه هم ځکه چې بیت المقدس یا یروشلم چې دی هغه سرخار ګرځولې وو د اسرائیل، او وسنې چې کومه جګړه روانه ده حال ته په فلسطین کې، نو هغه هم کې د شي ځکه چې د امریکا په مختلفو جامعاتو کې په یونیورسيټو کې حال ته داسې مظاهری شوې دي چې هغه د اسرائیل په خلاف باندې دي.
په دې ورستوي کې د امریکا امنیتی وضعیت یو څه ناڅه د اندېښنې وړ ګرځېدلای دا ځکه دا لومړی پیښه نه ده. نږدې دوه کلو کې دا ومه کاتمه پیښه ده چې په متحده ایالاتو کې رامنځته کیږي. نو په امریکا کې دغه شی وضعیت په سیمه باندې هم مثبت او هم منفي تاثیر ودرلودلی شي، خصوصا په هغه وادو سره چې هغه د امریکا متحدین دي او امریکا غوی سره ستراتیژیک تړون لري. په هغه وادو کې کېدلی شي چې منفي پایلې ولري، مثلا لکه پاکستان دا که هند یا مثلا عربي هیوادونه دي، نو هغه هیواد هم ترې متاثر کېدلی شي. ځکه امریکا بیا بهرنی سیاست یا مثلا بهرنی پالیسی کې سخنډه و واقع کیږي، د په خپل داخلي امورو کې ال تر اخیل کیږي. نو هغه هیوادونه په هغه هیوادو کې منفي تاثیر کولای شي، او هغه هیوادو کې لکه ایران چې دا یا مثلا روسیا یا نور هیوادونه چې ال تر میشه د امریکا سیاست منفی کوخه کوي چې دغه په داخلي امور کې لاسوهنه وکړي، او هغه هیوادو ته به یو فرصت برابرېږي.
وخت چې د امریکا سیاسي وضعیت، نظامی وضعیت او اقتصادي وضعیت د خطر سره مواجه کیږي، د دغه لوی امریکا یعنی دا یو بل قدرت دی، دا په ټوله نړۍ باندې تاثیر کوي، او بل خصوص په افغانستان او په پاکستان او هغه د دریم دنیا د دریمه ملکونو په باندې ډیر سخت تاثیر کوي. واغه ملکونه چې بیا دي جنگ او د جګړو سره او د تروریستي اعمالو سره او د بدبختیو سره گرفتار دي. کچیر ترامپ دا ځلې وګټي د انتخابات په همدغه شکل اشکالو باندې، په هغه یعنی هغه مهاجر چې امریکا ته تللی دي او د دوی لا تر اوسه هم سرنوشت معلومه نه دی، یو تعداد لا قبولی نه لري، د دوی باندې ډیر منفي تاثیرات باشي. یو دوی به دا پریکړه کوي چې اکثره دغه مهاجرات د امریکانو وباسي او نور مهاجرین قبول نه کی. ډیر تاثیرات پر منفي تاثیرات باشي په بل خصوص په دغه مهاجر چې د پاکستان، د افغانستان، د عراق، د درو جګړیزو هیوادونو او د آسیا د هیوادونو نه تللي امریکا ته.
پاکستان کې اهم سیاسي پرمختیاوي هم روان دي او رپورټونه پیلرو. د پاکستان مرکزی حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په شمول باندې پخوانی صدر عارف الوی او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټی سپیکر قاسم سوری په ضد دغه دارې د مقدمه درج کولو او په تحریک انصاف ګوند بندیز لګولو اعلان کړی دی. تفصیلی په تیرا لوی خبر پختونخوا خبرونه کې د ډیوا همکار نصر الله خان په اسلام آباد کې د ډیوا خبريال رابعه پیرنه پختلو. یو ضرورت به احساسو پام را ګرځو.
جی بالکل، د وفاقی حکومت کم د اطلاعات وزیر دی اتا تارن
هغوی نن یو خبری غونډه وکړه او په دغه کې اعلان وکړو چې د تحریک انصاف کم ګوند چې دی پر هغوی باندې یو خوبه بندیز لګوي او دوی دا وویل چې دا د کم اتحادي ګوندونو په صلاح به د سپریم کورټ څخه درخواست کوي او درخواست دایر کیږي. او د دې ترڅنګ دوی دا هم وویل چې کمې د چوکۍ ورکولو پریکړه سوی ده د سنی اتحاد د لارې، ولې چې تاسو ته معلومه ده چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه سپریم کورټ دا پریکړه کړې وه چې د تحریک انصاف کم نقشه چې ځینې اخیستل سوې وه د هغې په بنیاد د دوی څخه د سیاسي ګوند په توګه د کار کولو حق نه سي اخیستل کېدی، او په 15 ورځو کې د تحریک انصاف خپل د غړو نومونه جمع کړي او دغه رنګه به دوی ته د چوکۍ ورکول سي. خو پر دې باندې حکومت وایي چې د دغه پریکړې د بیا کتنې لپاره به هم د سپریم کورټ سره رابطه کوي، او دوی دا خبره وکړه چې هغه ګوند چې په نهم مئی باندې اړۍ ګړۍ جوړ کړی وو د دې تر څنګ دوی بهرني فنډونه اخیستي وو او الیکشن کمیشن د دې په ضد پریکړې کړې وې، نو د دغه رنګه یو ګوند په ته نخو چوکۍ ورکول کېدی سي، یعنی کې دوی د سپریم کورټ دغه پریکړې مخالفت وکړ چې راتلون چې تیر ورځو کې سبب. نو اوس تر اوسه پورې خدا مخې ته نه دی راغلی چې دوی به کله دغه درخواست دایره وی، خو نن یوازې اعلان شوی دی او پر دې باندې ډیر زیات خبرګون هم مخې ته را روان دی.
څنګه تاسو خبر وکړل چې په یو پارټۍ باندې یا سیاسي ګوند باندې د بندیز خبره بیا د وفاقي حکومت نه لګي او جمهوري هیواد کې دغلته د دې ته چې کوم خبرګون تاسو ویل چې راغلی د مخې ته، نو هغه څه دی څه ویل کیږي؟
جی بالکل، خپل د تحریک انصاف لاړه خص ډیر سخت خبرګون راغلی دی. هغه وایي چې د تحریک انصاف هر څه مخه نیولو هڅه وسوه، خو تر اوسه پورې دا اخري هربه ده چې دوی کوي او دا به کله هم کامیاب نه سي. د دې تر څنګ مجبولې دوی چې کوم سیاسي ډلې لکه عوامي نېشنل ګوند یا پیپلز ګوند هغه د تحریک انصاف سره نظریاتي اختلاف لري، خو دا غي باوجود د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټري چې دی هغه انجینیر احسان دا خبره احسان الله خان دا خبره کړی ده پر ټویټر باندې چې د سیاسي جماعتونو لارې چې دی هغه نسی تړل کېدی، دوی د دې مخالفت کوي چې کوم د حکومت لاړه خدغه اعلان شوی دی او وایي چې دا به یو بیوقفي وي او په هیواد کې به اړې ګړې جوړ کړي. دوی ته د ترڅنګ دا هم کړی ده چې هغه ټکی دی ونیول سي، یعنی کې دوی اسټابلیشمنت ماړخ ته اشاره کړې ده چې هغه اصل د ټولو مسایلو وجه د سیاسي ګوندونو چې دی هغه مخه نسی نیول کېدی. د دې سره د پیپلز ګوند لاړه هم رضا ربانی چې قانون پوه هم دی او ډیر زیات ژور نظر لري، هغه هم ویلې چې د دغه کم خبره چې کیږي د بندیزونو د جمهوریت اصولونو خلاف دی، حکومت باید چې دغه رنګ ګامونه پورته نکړي. او موږ دا هم ولیدو چې پر دغه باندې د کم اعلان چې سوي دی پر دې باندې نه یوازې د سیاسي ګوندونو لاړه، بلکې د بشري حقوقو لاړه، د مدني ټولنې لاړه، د جرنالستانو لاړه، د شاوخوا ټولو اړخونو څخه نیوکې را روانې. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هم د یو بیان د لارې ویلي دي چې باید چې دغه یو غیر آئینی او غیر جمهوري اصولونو تر مخه دغه پریکړه کیږي او باید چې دغه د دې مخه ونیول سي، او پاکستان کچري پاکستان حکومت دغه رنګ کوي نو دا به په هیواد کې اړې ګړې جوړول سي.
خو دا کو په تحریک انصاف باندې د حکومت لخوا بندیز لګول کیږي، نو سړیونکو وایي چې دا یو ګوند په داسې ډول لمن جوړل به د پاکستان په سیاست کې ډېرې ستونزې را پیدا کړي. تفصیلي د اسلام آباد نه د ډیو خبريال وقار احمد په دې رپورت کې.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارڑ نن د اتوار په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د ملک سره ډېرې لوبې وشوې، پاکستان او تحریک انصاف یو ځای نشي چلی دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف په بندې سره به په پخوانی صدر عارف الوی، پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پخوانی ډیپټی سپیکر قاسم سوری په ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې د غداري مقدمه کوي.
دا سیاسي ګوند په داسې ډول د منځ وړل به ډېرې ستونزې جوړې کړي. خو د دې چې کومه پروسه ده، هغه د الیکشن اکټ کال 2018 په 212 ماده کې موجود دي. که وفاقي حکومت په خپل یا الیکشن کمیشن ورته ریفرنس واستوي، نو بیا درې بنیادونه دي د کوم د لارې یو سیاسي ګوند باندې پابندي لګېدلی شي. او هغه بنیادونه دا دي که یو پارټي په ترهګرۍ کې ککړ وي، یا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد کار کوي، یا یو ګوند د بهر هیواد نه فنډونه ترلاسه کوي.
د اطلاعاتو وزیر د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نوم اغستلو پرته وویل برنی مرستې در سره دي، یهودی لابي مو ملاتړ کوي، ترهګرو ته پناه ورکوي او په پوځ حمله کوي. تحریک انصاف وایي حکومت سره د ګوند مخې نورې لارې نه دی پاتې او اوس په تحریک انصاف بندیز لګوي. تحریک انصاف خبرداري وکړو چې په ګوند بندیز فیصله به په ملک کې نور اړی ګړی او سیاسي بے ثباتی جوړ کړي. دا اطلاعاتو وزیر په خبری غونډه کې وویل د آئین سرغړونه شوی او اسمبلی ماته کړې شوی و، او د عدم اعتماد په وخت قاسم سوری د مرستیال سپیکر په څوکۍ ناستو او اسمبلی ماته کړې و. قانون پوهان وایي چې په یو ګوند د بندیز لګولو د آخري فیصلې اختیار د پاکستان ستر محکمې سره وي.
که کابینه فیصله کوي، نو 15 ورځو کې دننه به ډیکلریشن سترې محکمې ته وړاندې کیږي او سپریم کورټ به فیصله کوي. بیا که سپریم کورټ په پاټه د بندیز پریکړه کوي او یا بیا ډیکلریشن رد کوي، نو هغه به آخري فیصله وي. او که دا فیصله د حکومت په حق کیږي، نو دې اغیزې به الیکشن کمیشن ته د تک په شکل کې وي. او که سپریم کورټ ډیکلریشن نه قبلوي، نو بیا به حکومت د دې سیاسي قیمت ورکوي.
د جولای په 12 د پاکستان سپریم کورټ د قامی او صوبایي اسمبلیانو د مخصوص څوکو په اړه د پېښور های کورټ او الیکشن کمیشن فیصله کلدم کړي او فیصله اورولې و چې پاکستان تحریک انصاف د مخصوص څوکو حقدار ګوندې. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا سیاسي اړې غړې ترڅنګ د امن او امان صورتحال هم په خبر پښتونخوا کې سم نه دي، او د نورو په امنیتي ځواکونو د بریدونو ترڅنګ په خبري اعلان باندې هم بریدونه روان دي. د خبر پښتونخوا نو خار ځله کې پرون نامعلوم وسلوالو یو خبريال په ډزو وجل دي. د خبريال خبري اعلان چې کوم تنظیمونه دي، هغوی په دې صحافي باندې چې کوم احتجاج شوی دا هغه وجل دي، په دې باندې احتجاجونه کړي او غوښتنه کړي چې په پیښه کې ککړ تنان دي زر تر زر ونیول شي. نور حال به د مردان نه د ډیو خبريال ریاض حسین په رپورټ کې راکوي.
دا خلک د وجل شوی خبريال حسن زیب دوا تر ټول شوی. حسن زیب د اتوار په ورځ کور سره نږدې نامعلوم وسلوالو په ډدو وجلو. مشر ورور ملک انور زیب یوایي د حسن زیب نه شپږ بچي یتیمان او دوه ښځې کونډې پاتې شوي.
زه خو په موقعو ما خو زما خو څنګه چې تاسو ته وایي زه تنه یو 15-20 قدم وړاندې کوشم زه سودا راغشتو دپاره، او همدغه موټر بایک والا چې کوم دي دا ما سره کراسو کو په دوی باندې ډر فایرنګ یو او لاړلو تقریبا نو تاسو وایي اولی یو ڈزی پیو کو سی سی ٹی وی فوٹیج تھا یو ڈزی پیو کو بیا اگر نہ گاڑے سے کم دینا دیوال سرو جائیں گے تو دئی بیا اور کچھ اور پسی پتہ سلائی سرے کے 12-13 دکڑی ڈزی پکڑی تقریباً دیا لفظ الگ ہے.
د حسن زیب د وجنې یو میاش وړاندې په خیبر ضلع کې یو بل خبريال جبران خلیل وجل شوی وو. د دواړو د وجنې ذمواري کومېډلې نه منلې. پولیس وایي د دوی د وجنې پلټنې روانې دي. د بی پولی خبريالانو تنظیم رپورټرز ود اوټ بارډرز شمیرو تر مخه روان کال په پاکستان کې د حسن زیب نه علاوه 15 نور خبريالان وجل شوی دي. په دې کې 3 په خیبر پښتونخوا کې دي. د حسن زیب د وجنې په ضد د خبریالانو تنظیمونو احتجاجونه کړي او غوښتنه کړي چې د خبریالانو د وجنو د پاکي پلټنې وشي او ملزمانو ته د سزاګانې ورکړل شي.
پورې صافت خامخدا سي چې کانفلیکټ زون کې چتکار کې نو ډېر سخت دی. وجه دا ده چې کته یو ځای کې ناسې او ماغه ځای کې ټیررس ګروپس کار کوي لګیا دي، او ته هغه ځای نه رپورٹنگ کې بیا داسې رپورٹنگ چې کم ته هغه ځای نه کې هغې پہ افیکٹ کیږي نو خامخاتانه بدل علی هغې نو سیکورٹی ډیر غټ ایشو جوړا ده دې ټایم کې.
سیلون کی وای په پاکستان کې میډیا د ریاستي او غیر ریاستي تنظیمونو لخوا د دباو لاندې ده او د خبريالانو د وجنې سره دغه دباو نور هم زیات شي. د بی پولي خبريالانو د ریپورت تر مخه پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ نوملړ کې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دو پنځوس نمبر دی. تیر کال پاکستان په یو سل پنځوسم نمبر وو. ریپورٹ کی ویل شوی پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو د پاره په خطرناکو هیوادونو کې دی. چرته چې هر کال د دریو نه تر څلورو پورې خبريالان وجل کیږي، خو تر اوسه پورې د کوم خبريال وجنه کې ککړو ملزمانو ته سزا نه ده ورکړې شوې. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
او د پاکستان د اقتصاد پاړبان هم خبر لرو. نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د دریو کلونو د پاره د و ارب ډالرو قرض ورکولو په ابتدایي کچه اتفاق شوی. د بورډ د منظورې وروسته به د آی ایم ایف چارواکي وایي چې پاکستان ته د و دېرش میاشتو د پاره و ارب ډالر ورکول کی، خو څېړونکي وایي د آی ایم ایف پروګرام په مکمل عملی کولو او اقتصادی اصلاحاتو دپاره حکومت ته به سیاسي ثبات راوستل وي. په دې اړه باندې رپورٹ را سره شریکوي د اسلام آباد نه ډیو خبريال الیاس خان.
آی ایم ایف په ابتدایي توګه دا منلې ده چې په دریو کالونو کې به پاکستان ته او ارب ډالر نوې قرضه ورکوي، خو دا شرطونه یې ورسره اخودي دي چې پاکستان ته به د خپل اقتصاد د ثبات او ترقۍ لپاره خپل مالیاتي پالیسي ښه کول، د ټیکس جال د پراخه کولو په لړ کې اصلاحات، د ریاستي تجارتي ادارو انتظام ښه کول، سرمایه کاری لپاره هوار میدان جوړول، انساني صلاحیت ښه کول او د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې سماجي تحفظ او په دې کې د زیات سخاوت ناکار اخیستل شامل دي. سیړونکو وایي اقتصادي او سیاسي ثبات د هیواد لکړکیچن حالت څخه د وټلو بنسټ یا بنیاد دی او موجوده حکومت دا وخت د اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی او د ایم ایف شرطونه عملی کول به ورته مشکل وي.
که څه هم د ایم ایف تړون د اقتصاد د بیا رغولو لپاره اړین دی، خو د دې کمزوري ائتلافي حکومت لپاره اصلي ننګونه به د غیر مستقیم ټیکسونو په شکل کې په بجټ کې د ټاکل شوي هدف ترلاسه کول او د پرچون او غټ دکانداران د ځمکو د لین دین کاروبار کوونکي او غټ زمینداران د ټیکس د جال لاندې راوستل وي.
زیشان هیدر اویل د غیر مستقیم ټیکسونو لکه د بجلی، پټرولو او ګیس بای او جی ایس ټی زیاتول به د عام خلکو ستونزې لا نور هم زیاتې کړي. د ایم ایف په اعلامیه کې ویل شوی چې د پور پروګرام مقصد په پاکستان کې دوامدار اقتصادي ثبات راوستل او د ټیکس آمدن ښه کول او د ګرانۍ کمول دي. د خزانه وزیر محمد اورنګزیب روانه اونۍ ویلي وو چې د راتلونکي پروګرام لپاره د ایم ایف نږدې ټولې پخوانۍ کړنې بشپړې شوې او هیله دا چې پروانه مېش کې به په دې اړه موافقه وشي. نو مبوري دا داوا هم کړی و چې زرعي آمدن باندې ټیکس لګولو باندې مرکز او صوبې موافقه شوې دي. سیړونکو وایي د اقتصادي بې ثباتۍ نه د راوستلو او د بارانۍ پانګونو او د ملټي لیټرل باور پر ځای کولو لپاره پاکستان د ایم ایف پروګرام ته اړتیا لري. خدای ایم ایف شرطونه منلو سره به ګراني سیوا کیږي.
تو امپیکټ آئے گا لوگوں کی خاص کر مڈل کلاس.
باید چې دا ایم ایف شرطونه عملی کول سره به په عام اولس د ګرانې بوج هم نور زیات شي، خو په مجموعي توګه هیواد به د اقتصادي سکوت څخه راوځي. راتلونکي درې کلونه به د خلکو د پاره مشکل وي، خو کتر دریو کلونو پورې دا پروګرام روان وي نو د پاکستان اقتصاد به مضبوط شي.
د ایم ایف د معلوماتو لمخې پاکستان د لسیزو راهسې د کمزوري اقتصاد له امله تر دې دمه د ایم ایف نه دوه ویش وارې پور اخیسته دی چې پکې صرف درې پروګرامونه سرته رسیدلي او بقایا د ایم ایف شرطونه نه منلو له وجې په نیمه کې پاتې شوي دي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې دا به د پاکستان د ایم ایف سره اخیری د پور پروګرام وي، خو څېړونکي وایي دې دپاره به پاکستان ته کوټلی او د پام وړ ګامونه پورته کول وی چې دا شان د اټمی وسله لرونکو هیواد په اقتصادي توګه په خپل پو ادريږي او هر سو کلونو کې د شپږ نه او ارب ډالره پور ترلاسه کولو لپاره د پور ورکوونکو نه د مرستو غوښتنه نه کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ولسمې جولای نه لغونه کې د وی او ای ډیو چې کوم سیټلایټ ریټس دي سیمبل ریټس په هغه کې لږ فرق راغلی دی. نو که تاسو درک لټول غواړئ نو اوسنی چې کوم ریټ دی هغه 3.25 دی او دا به بدل شي د ولسمې جولای نه، بیا به وي 3.4 MSYM/S چې دا به ور سره وي. نور درک چې کوم دی هغه به پخپل ځای باندې وي. د ریپورټونو خواته راځو. د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي اسف دورانی د جولای په 10 نیټه په ایکس رسنۍ خپل رسنۍ افغان موسیلینو ته په د پاکستان په پوهنتونونو کې د طب او په نورو ساينسي علومو کې د داخلو ورکولو اعلان کړی چې پر افغان موسیلینو خبرګون هم خوځلې. د ډیو خبريال فرید شینواری د موسیلینو سره خبرې ترې کړې، رپورت په تیار کړې، تاسو په امر تر راغړو.
د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې تعلیم کوونکو افغانان د پاکستان حکومت له خوا زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپونه اعلانېدل یو ښه ګام بولي او وایي د سربا هغوی د دې جوګه شي چې په خوخو ادارو کې زده کړې ترسره کړي. زده کوونکو وایي باید پاکستان حکومت په راتلونکي کې دغه سکالرشپونه زیات کړي.
ډیفینیټلی چې دا د دوړو ملکونو باندې ډېر یو ښه اغیز کې په آینده کې د خطا تعلقاتو سبب وګرځي. لګا څنګه چې تاسو ګورئ په افغانستان کې د تعلیم ریشو هغه ډیر زیاته کم شوې ده، خاص کر د فیمیل لپاره چې موږ ګورو په ټول په افغانستان کې د فیمیل تعلیم بند نشي کولی چې څوک پندونونو ته انټری وکړي لاړ شي ورته. نو دا زموږ د افغان د فیمیل لپاره یو ښه اپورچونټي ده چې دا سه سکالرشپ کې دوی انټری وکړي او کوم ټارګټ ته خپل میشن دی هغه سر ته ورسی.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي آصف دورانی دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پاړه لیکلی وو، افغان زده کوونکو ته په طبي او ټولنیز علومو یا نیچرل او سوشل ساينس څنګه کې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې داخلي ورکوي. نوموړي ویلي په روانو 50 کالو کې به 4,500 افغان محصلین په بیلابیلو پوهنتونونو کې په علامه اقبال سکالرشپ زده کړې ترسره کوي. افغان زده کوونکي وایي هغوی د زده کړو پرته هم ځینو نور ستونزو سره مخ شوي دي.
موږ چې کوم سټوډنټان ګریجویټ شي د ایم بی بی ایس نه بعد بیا سپیشلټی کوي، نو سپیشلټی لپاره بیا ټیسټ ورکې هغه ته بیا انډکشن جاب چې کله پرووایډ کیږي هغه ته انډکشن وي. زموږ په کیپ کې انډکشن نشته او کوي مغه ان پیډ دي. پنجاب کې زموږ 12 سیټس دي، نو زیاتره افغانان زیات دي، نو هلته سیټ لیمیټډ دي. زموږ زیاتره افغانان چې کله بارډر کراس کوي نو هلته به ویزا ختم شي، واپس انټری ویزا ته اپلای کوي نو هغه زیاتره پسې ریجیکټ کیږي. نو هغه د وجه موږ ته د مسلې جوړیږي ځکه چې سمستر لاړ شي یا بیا سبقونه مشي نو هغه به موږ ته خامخا مسلې جوړي.
افغان زده کوونکي وایي د پاکستان حکومت لخوا په دې سکالرشپونو یا وظیفو کې هغوی ته د میاشتنۍ وظیفه پاتې کېدو ځای ټیوشن فیس او ځینې نور سهولتونه ورکول کیږي. پاکستان حکومت لخوا افغان زده کوونکو ته په داسې حال کې سکالرشپونه ورکول کیږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د افغان طالبانو واکمن کېدو وروسته د شپږم ټولګي نه بره د جینکو په زده کړو بندیز لګول شوی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
او د دې خبرونه یو اخرنی رپورت هم لرو. د پنجاب نه د غنمو او اوړو خیبر پښتونخوا ته په انتقالولو ود هولډینګ ټیکس او د ملونو د بجلی په بنیادی یونټ باندې هم ټیکس زیات کړی شوی دی چې په ځدې په ټولو صوبه کې د ملونو مالکانو هړتال شروع کړی دی. د ملونو د بندیدو سره سم د وړو سوداګرو هم خپل دوکانونه تړلي او غوښتنه کوي چې دا ټول ټیکسونه او بندیزونه دې ختم کړي شي. رپورت په 400 نه د ډیو خبريال ملک وکاسره کوي.
د ملک د نورو صوبو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د فلور مل اسوسییشن لخوا د نامعلومې مودې پورې د ملونو بندولو او هړتال لړۍ پیل شوې ده، چې علت یې په اړو د ویدهولډنګ ټیکس لګېدو، د بجلی په قیمت کې د فکس چارجز زیاتوالی او د پنجاب نه د اړو او غنمو پر راتلو بندیز دی، کم سره چې د اړو په نرخونو کې د دوو نه تر 500 روپو پورې د زیاتوالی ویره څرګندېږي.
زمون د پاکستان فورمل اسوسییشن د طرف نه په آل پاکستان کې نن په سلور وانه صوبو کې د ملونو غیر معینه مدت پورې هړتال دی، او چونکه دا هړتال لا اوس پورې مونږ ته اس قسمه اطلاع نشته چې دا به کله پورې وي، خو تر سو پورې مونږ ته د خپل سنټرل د طرف نه او خپل صوبایي چیرمن جناب اقبال صاحب د طرف نه اطلاع نه راغلي، نو دا هړتال به هغه پورې قائم وي.
د ملونو مالکان وایي د ټیکسونو او د بجلی په ایم ڈی آئی نرخ کې د زیاتوالي له امله د اړو د شل کیلو تروړې په بیا چې اوس 1900 روپۍ ده تر 2000 روپو پورې تلی شي، د سر ټول زور چې به عام ولستا رسی، د سر په وجه چې دوی د حکومت نه د دغه فیصله د ختمولو غوښتنه کوي.
نو موږ یو خپل کوشش دي او ان شاء الله چې دا به خوده په کامیابی چې دا ټیکسونه واپس حکومت واخلي. د ټیکس زور خو لازمی خبره، ډایرکټ کم ریټیلر دی، کم سړی خوراک کوله دی، غریب سړی دی، اگر د زور زی بل خونه زی جی
ټیکسونه او د بجلی نرخونو کې د زیاتوالي له عمله د ملونو باندې سره سم د اوړو سوداګرو هم خپل کاروبار تړلې دی. دوی وای حکومت په ټیکس ورکونکو 1.5 او په ټیکس نه جمع کونکو 2.5 فیصد ټیکس لګولې دی، کم چې به دکانداران د اولس نه اخلي، او د دوی کاروبار لپاره کزیانمند خبره ده، نگرانی به هم دې سره سیوا شي.
ځان سره به رجسٹر هم ساتي، ایبایار والے به راضی تا ته هر هفته بتانه دی، دغه استی ریکوری بتانه کوي، اب دی حکومت ته جمع کوي، موږ باغی ته جمع کوي، تاسو په پرس کوم ته چانه نه ایبه زمون نه لري، تاسو بلیک کې خرڅ کوي سمو کو.
د فلور ملز اسوسییشن لخوا دڑاکا ورکړی شوی دا چې کچره ویت هولډنګ ټیکس او د پنجاب نه په اړو او غنمو بندیز او د ملونو په بجلی لګولې شوی ټیکسونه ختم نکړي شو، نو د دوی دا هړتال به د نامعلومه موده پورې دوامدار وي. ملک وقاص، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
د خبرونو وخت ساته ورسید، خدای درته وایي چې د جولای د میاشتې 18 منټې څخه بعد د وی او ای ډی وا د سیټلایټ موجوده سیمبل ریټس بدل شي. اوسنه د 0.325 ام اس وای ام سلاش اس او نوې بوي 3.34 وو ام اس وای ام سلاش اس. د سیټلایټ نور دارک به په خپل ځای وي. د دې سره د خبری خبرونه وخه سرتراسي کله خبرونه تاسو نه پاتې شوی نه د وی او ایډیو په فیسبوک ویب پاڼه او یوټیوب چینل یې هم لټول شي. د زنو شروان کلندر درنه د خپل پروډوسر کلسوم کاکر او د انجینرانو د ټیم سره اخلي اجازه په مخه مخه.
شي.